دوستانو سلامونه د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو اجملند هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسون د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په غوسه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشما کې خبري غونډې ته وویل چې نړۍ باید لا ټومي وسلو پاک شي. د ازادي رادیو د خبري سات ته خراغلی په دې خبري سات کې په یادو مسلو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور خبری ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاری کوي. مخکې له دینه چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه دروړي. فرشته، په سیمه او نړۍ کې مهمې مسلې کومې دي؟
اجمله، تا ته اوریدونکو ته سلامونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د اوکراین د پارلمان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې پانګې د ازادولو مخې ته د پرتې سیاسي غوټې د پرانیستلو په خاطر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاري ساتلی. او اروپایي اتحادیې نن پر ایران د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دینه چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، رحمت الله افغان ته غوږ دوچې د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یوې مرمۍ د لګیدو له امله 12 زده کوونکي مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اقچې ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله، د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل شي.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این بدن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم و با کی نداشته باشیم.
په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظم ستراتیژي له مخې وکړي. بلوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د ستراتیژي جوړول تر کار لاندې دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو مرمۍ د لګیدو له امله 12 زده کوونکي مړه شوي دي او 4 نور ټپیان دي. د لغمان د ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن شاوخوا 11 بجې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی ځواک زیاتوي، د امنیتي ځواکونو د راپور په اساس چې دغه مرمۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملي اردو پر ځواکونو توغوله چې پر ښوونځي ولګېده، خو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې وسرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل وو ملګري وژلي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پیښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو، خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم دې ته ورته یوه پیښه رامنځته شوې وه. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په اخچې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم جریان لري. ښاغلی غفوري زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 3 وسلوال طالبان وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
اروپایي اتحادیه نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه دوه اتیا وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړی دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کاله د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې کنګل شوي دي. دغه بندیزونه کال په کال تمدیدېږي. ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د رپورټ په اړه له قهره ډک غبرګون څرګند کړ. تهران وویل چې په رپورټ کې تعادل نه دی مراد سوی، له تبعیضه ډک دی او د سیاسي انګیزې پر بنا جوړ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو په رپورټ کې د نورو خبرو ترڅنګ راغلي و چې تیر کال په ایران کې زر اعدامونه شوي چې زیاتره یې د 1300 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو. ملګرو ملتونو دا کار په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې بېساري بللی دی. د اوکراین پارلمان د میلیارډونو ډالرو کنګل شوی پانګې د آزادولو مخې ته د پرتی سیاسي غوټې د پرانیستلو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاری ساتلی. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک د یکشنبې په ورځ خپل استعفا اعلان کړه. داسې ګڼل کیږي چې د پارلمان مشر ولادیمیر روزمن د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. ارسنی یاتسینیوک په دې هیواد کې د سولې د ټکنۍ بهیر له امله تر نیوکو لاندې و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا پیښه په هومس ښار کې سوې او د دوی مې 28 هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د هلیکوپټر د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول سوی دی. د ترکیه پوځ وایي چې په دیار بقیر کې د پرونی حمله د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. پرون د پولیسو په مرکز کې په موټر بمې حمله کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوی دي. په دې حمله کې چې د هانی په نوم سیمه کې وسوه لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شوي چې اته ملکي کسان هم پکې دي. د ترکیه پوځ د حمله پر پر هغو وسلوالو اچولي چې د کوردستان د کارګر ګوند PKK سره ارتباط لري. د جرمني څارنوالان وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني کومیډین یان بوهرمن پر ضد چې د اردوغان په اړه یو طنزي شعر لوستی شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکي احمق بللی و. د مارچ په 1 د جرمني پر ټلویزیون له نیو ماګزین رویال پروګرامه د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقرې او برلین ترمنځ سیاسي اړیکې خړې سوې. د ترکیې حکومت مخکې ویلي و چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشر ته د سپکاوي له امله مجازات سي. د جرمني د مین شارت څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د یو بهرني هیواد مشر ته سپکاوی پکې سوی څېړنې کړي او د اردوغان شکایت به هم ورسره وڅېړي. خو د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې د بیان او هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو داسې حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. او د چین حکومت وایي په راتلونکي یوه لسیزه کې به 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کاله د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې وګڼل سي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ او د دې پلان جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پایل په وړاندې پوره چمتووالی لري. په دې اړه په رپورټ سربیره پر همدې موضوع د افغان ورځپاڼه لیکونکي او څېړونکي اباسین بریال سره مرکام لرو. دا به مو واوري چې په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو یوې همدا ډلې نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وکړ. رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او د سیاسي اپوزیسون ځینې غړي د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په غوسه کړي. دا چې ولې په اړه یې رپورټ لرو. دا به مو واوري چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیره شپه له غره څخه په یو اور تیګره خویدل چې پکې د کورنۍ وطن مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د سعودي عربستان پاچا د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. دا موضوع هم څېړو. په جاپان کې د هیروشما په ښار کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه څرګندونو خبرو چې وایي نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نوي عملیاتو د پایلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې د افغان ورځپاڼې لیکونکي اباسین بریال نظر واخلو، په اړه یې د قسیم سولمل رپورټ اورو.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه‌شنبه په ورځ ازادې رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بند کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د غوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوس معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی سو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړي مینونه کوي، وی کسولې ته ناراضي ماناده ده. د افغانستان دښمنان دي وسوال پوسه وی قانون تسپاري یې سر کوبې لمنځي وړي.
طالبانو د سه‌شنبه پر ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمری په نوم په افغانستان کې نوې پسرلنی عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد لخوا ازادي رادیو ته په لجلسوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغه عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنۍ ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو دغه لاس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي و چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم ازم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته د غیدل لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره لدی چې د طالبانو د حمله په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي. خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړې دي. د افغانستان د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به ګډ پوځي اقدام وسي. اخوا د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنۍ د زیاتېدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځي اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپل طلباو یا د جنګیالیو د مورال د وروړولو په خاطر د کډوغي مورال زشت یار خراب شوی دی، او دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو مو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپل کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باری آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده. خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
دوستانو، تریوی لنډ مرکی ورسته له تاسو هم اورو چې تاسو د طالبانو د دې اعلان په اړه څه فکر کوي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه کوي، د روانو عملیاتو اغیز به په عامو خلکو او د خلکو په ژوند څه وي، دا به بیا له تاسو اورو. افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال راسره د تلیفون په تماس کې دی. بریال صاحب، لومړی خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه خبرونه ته ستړی مشي. په ریپورت کې مو واورید د طالبانو د دغه نو عملیاتو اعلان څه ډول ارزوي او د پوخانیو دا ډول اعلانونو سره توپیر په څه کې ویني؟
وګوري، جګړه اوس تر ډېره ده، د ټوپکو په ځای ډېره رواني ده. باید مخالف لورای د افغان ځواکونو په مورال باندې تاثیر واچوي، په عوامو تاثیر واچوي او افغان لورایم چې عملیات کوي ډېر د هغې لپاره تبلیغات کوي. د تیرو درېو کلونو طالبانو د عملیاتو باندې د نوم ښودو او د سیستماتیکو د هغې د پایلولو دپاره دغسې کمپاینونه کړي دي او مخکې د مخکې اعلانیې صادرې کړي دي، مګر د دوی عملیات ډېر سره ورته دي. هر وخت د پخوا په نسبت طالبان اوس یو څه د اختلافونو په وجه کمزوري شوي دي، که شک نشته. او دی دغه اعلان چې کله زه فکر کوم د خونې عملیاتو د دې بریډونو سره له خاص فرق ونه لري. د دفاع وزارت خبر سمه ده چې دوی هیڅکله خپل بریډونه درولي نه دي انده اوس هم د طالبانو چې دي بریډونه په هر ځای کې روان دي. دوی به تر دې زیات څنګه څه وکولی شي په کوم ځای چې دوی بریډونه کوي هغه یې کول. د بلې خوا په سرلی راغی په بعض ځایونو کې چې هوا وې سړې وي اوس هوا مې ګرمې شوې طالبان بېرته سره منظم شوي دي ځینې چې ریکي بریډونه به وکوي. او زه فکر کوم دا هماغه معمول حالت دی څنګه چې د طالبانو په لیکو کې د پخوانه وو او لا دوام لري.
دا راته وای خغله بریال چې د افغان حکومت دریز په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان حکومت وسنۍ موقف څه ډول ارزوي؟ یعنی افغان حکومت په داسې یو موقف او دریز کې دی چې د طالبانو د حملو مخه به ونیول شي، ځکه له بېلابېلو ولایتونو هلمند او نورو سیمو نه د ناکراریو د پراخېدو رپورټونه هم راځي.
دا یو د مجبوریت جګړه ده. افغان لوری باید په دې وتوانېږي چې د دوی مخه ونیسي. په ځینو ځایونو کې افغان لوري ډېر پرمختګونه کړي دي، اما په ځینو ځایونو کې چې طالبان شریکي بریدونه کوي او د هغې لپاره د وخت نه منظم پلان لري، په هغې ځایونو کې یا افغان ځواکونه هلته کم دي یا په وخت رسیدګي نه کېدله. هغه ځایونو کې طالبانو یو څه پیشرفتونه کړي. د کندوز جګړه د دې یو مثال دی. یا فاریاب کې اوس طالبان ډېر زیات ځای پر ځای دي. د دې په ځای چې حکومت د طالبانو پر ضد دفاعي حالت غوره کړي، دا ښار چې کله کله دوی تعرضي عملیات کولی په طالبان د 2008 کال نه راپدې خوا په فاریاب کې وفرقه لري چې په هغې کې د 3000 قوشاکو داخلي بهرني جنګیالي دي. آیا دولت نه شوی کولی د دې په ضد باندې عملیات وکړي او مخکې تر دې چې طالبان بلې جګړې ته امادګي ونیسي دوی تعرض کړی وای، هغوی د منځه وړي وای، هغوی د جګړې مخنیوی کړی وای؟ مګر متاسفانه افغان دولت په دې برخه کې کمزوري کوي. زیاتره دفاعي حالت کې دی او دفاعي جګړه تر تعرضونو یو څه سخته شي. د خدای ته درنه تمامې ځکه یو ځای کې چې دوی بیا دفاع کوي طالبان په بله ناحیه کې برید کوي. دا یو ستونزه ده. زه فکر کوم د پخوا په نسبت یو څه په دې نفس شوي دي او افغان دولت په مشخص ډول ملي اردو ځواکمنه شوي او هوایي امکاناتیې هم پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا نه جګړې ته د افغان لوری کوي تر کومه چې د سولې خبرې دي. د سولې خبرې د طالبانو سره اوس ټکنۍ شوي دي. په هغه حالت نه دي پاکستان هم د خپلې خوانه یو څه په شاتګ کړی دی. هغه خبرو کې چې کوم ډول تمه کېده هغه څه د دخالت نه لري. دویمه خبره دا ده چې دا خبرې د اسلامي سره روانې دي. د اسلامي ډېر زیات په جګړو کې زه فکر کوم دومره قوي نقش اوس نه درلودو لکه څنګه چې مخکې دوی درلودو. اوس جګړه ټوله د طالب په نامه تمامېږي. په مخالف طرف کې اوس ډېر قوي جنګیالی طالب پروت دی او دې لوري ته چې د افغان دولت د هغې پر ضد باندې عملیات کوي.
ډیر زیات مننه افغان رسپانه لیکونکي اباسین بریالو چې د طالبانو د نوو عملیاتو د اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت د موقف په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. کور ودانې ورته وایو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو، ستاسو څو ټلیفونونه راخلو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوله د خلکو یوازینی غوښتنه ده، د وسلوالو طالبانو لخوا د وروستیو عملیاتو اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت غبرګونې په وړاندې تاسو څه ډول ارزوئ؟ د خلکو په عامه ژوند دا ډول عملیاتو او دا ډول جګړو اخیسي به څه وي؟ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه محمد یعقوب یم، غزنی ولایت کرپال ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو محترمه، ما خبرې نه کې نو دا عملیات خو ډېر تاثیر لري. یقینا مس په دغه وختو کې دا خلق شوو چې د حکومت خلق د توالي هغه مورال ډېر ضعیف ده او ډېر کمزور ده. د خپل ساحونه ما وراشي دغه یوازې دغه پوخ سړک د دې په تسرب کې ده، یا چېرته مثلا ولسوالي یا چېرته مشتي مشتي دي په هغو کې د جانو شکل لري. راوځي نورې منطقې خطورې دي طالبانو په لاس کې دي. چې بیا داسې هم د عملیاتو پهنوم ورکړي چې هغه نوم عمري ده، نو ما خیال ده چې دا به ډېر مشیر وي.
نو په خلکو باندې به تاثیر څه وي؟ دا لارې ګودرې چې نام نه کېږي په چاودنو کې د عامو خلکو ژوند باندې اغېز څه ډول ارزوي؟
نو خبره ده چې ورو حکومت ته غوته پانک ولا یا اصلا خو که چېرته مسؤلیت وي په ورځ د قیامت اول حکومت ته راضي کېږي، نو که چېرته دا حکومت دغسې مسؤلیت احساسولی نو خو دا کوم قانون اسلامي چې په دې مد کې ده چې عدالت له وجه قرآن کریم د شیغته غالې سره کېږي، یا چې هر طرف متمرد وي د هغه په مقابل کې به تور نه درېږي. خو اوس خبره بغیر
مننه کوو، مننه کوو د تاسو نظر مو واخیست. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بلې جزمین ولایت هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ.
تشکر. طالبانو په څو ځله داسې عملیاتونه اعلان کړي دي چې په ډول ډول لقبونه نمونه ورکړي دي او عملیاتونه یې کړي دي، خو په بعض ځای کې د دې عملیاتونو مسیره تمام شوي دي او په بعض ځای کې دوی خپله ضربې خوړلي دي د دولت لخوا څخه. اوس لکه چې مخکې اورېدونکی مو وویل، هغه نورو مېلمنو مو وویل، د افغانستان ملي اردو ځواکمن شوی دی، هوایي قوت یې پیدا کړی دی، د په معاصرو او پیټرفته صلاح او مجهاد شوی دی، د دوی دغه اوسني عملیات چې د عمر په نامه اعلان کړي دي داسې به معاصره تمام نه شي لکه مخکې چې دوی وه. اوس دوی ډېر خپل د ډیموکراسۍ له لاسه چې دوی په ګروپونو لیکل شوي دي، دوی نشي کولای چې منسجمې عملي وکړي او زمونږ ملي اردو ته ضربې ورکړي. زمونږ ملي اردو کولای شي چې د دوی په هر ځای کې د دوی مخنیوی وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه. د تاسو پیغام خپور شو. بل اورېدونکي ته ورځو، دا به م وروستۍ اورېدونکی وي، نو بیا خپلو رپورټونو ته بېرته رسانېږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او نظر مو؟
قاري صاحب جان احمد ما د ګذر ولایت د خاص کولو صالح د تاسو ځاګړي راډیو ټول کارکونکو ته خصوص اورېدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دغه عملیات د اتم جګړې شروع دي ورو ورو د ټول دنیا ته فتح د جلال خارجانو فروجي او دلته شروع کړي دي. طالبان هیڅ کله هم سوله نه غواړي او نه سوله کوي، خو دغه غوښتنه د افغانستان د ولس او د حکومت ده، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم نتیجې ورنه کړه. لس کاله کېږي چې وایي چې سوله ده او سوله ده، خو سوله هېڅکله نه شي راتلی تر څو چې د امریکا او پاکستان سره جوړه ونه شي.
ډیر زیاته مننه. د تاسو پیغام هم خپور شو. دوستانو مننه درنه کوو. دا زموږ د اوریدونکو نظرونه وو او ازادي راډیو یې په اړه هیڅ ډول تبصره نه لري. و موریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو البته د دې یوې عمده ډلې نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ. رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان وایي چې د هلمند د ګڼو ولسوالیو خلک د مولوي منصور د پلویانو څخه ناراضه دي. دولتي چارواکي هم د طالبانو ترمنځ په هلمند کې د اختلافاتو او رقابتونو پراخوالی تاییدوي، خو د ملا منصور په مشرۍ طالب استازي بیا دا اختلافات تل کم اهمیته او یوازې د طالبانو د مخالفینو تبلیغات بولی. سلطان محمد سروري په اړه ریپورت راوړي.
د مولوی محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ویاند مولوی عبدالمنان نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د څو ولسوالیو خلک او قومونه نور د دې په وینا د ملا منصور د طالبانو ظلم او استبداد نشي زغملی. هغه وایي چې د ملا منصور کسانو د هلمند په څو ولسوالیو کې له ولسی پاڅونونو وروسته لسګونه خلک نیولی دي.
د واشر ولسوالۍ تواسه باغران ساکلا زنداور او مرجو نزلیو خانشین په دې ټولو ځایو کې د قومي پاڅونونو شروع دي. د 15 ورځې شپږو زمخ کې حرکت شروع شو، بیا دوی هلته د ولسوالۍ حملې وکړې. 15 کسانې د مساکلا او زنداور ولسوالۍ څخه اسران کړي دي، له کورو څخه بیولې دي. دغه جمله چې دوه مشهور زمو مشهور کمانډانان چې د اج عبدالحب ما په نامه دي او بل سي دولي هغه په نامه دي، دا دوی به راشي د انکري په مونږ شکل باندې نور خلک ټول لا درک دي. د وطن خلک ټول کومونه و زارګت په حالت کې دي.
مولوی منان نیازی زیاتوي چې د هلمند په څو سیمو کې د دوی او د ملا منصور د کسانو ترمنځ وړي نخته هم شوې دي چې دواړو لوريو ته مرګ جوړ هم اوخته ده. بلخوا په هلمند کې د ولسمشر استازي او د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دواړو سیالو ډلو رقابت او مخالفتونه پراخ شوي دي او دواړه ډلې کوشش کوي چې په هلمند کې برلاس ولري.
دا موضوع تر ډېره حده پورې دقیقه ده. د دغه دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ اختلافات خپل عظمي حد ته رسېدلي دي. دواړه تلاش کوي چې په هلمند کې اسلام باندې په موریت کې بر لاس ولري د هغه احمد په دلودو سره چې المن یو خاص ستراتیژیک احمد لري.
خغلی قهرمان زیاتوی چې د طالبانو دواړه ډلې په هلمند کې کافی خلک او پلوی قوتونه لري. هغه وای کومې خنړی نیخته چې په دې ورستیو کې په شندن کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ وشو په هلمند کې هم احتمال لري نه دی. قهرمان وای چې د وی ډلې په وړاندې د بلې ملاتړ نه کوي، خو هر هغه ډله چې امنیت تهدیدوي د محو کولو لپاره کوشش کوي. د مولوی اختر محمد منصور ډلې طالبان خپل منځي اختلافات کم اهمیت خي او د شینډند د ورستیو خنړیو نخته په حق لې هم ویلی و چې هلته د دوی او د دولت پلو اربکیانو ترمنځ جنگ شوې دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزيشن د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونه په غوسه کړي. دا چې ولې په دې اړه به نور معلومات د اسدالله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسي څرګندونه په تړاو د خبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. خغلی نور ویلي جانکيري باید د حکومت د موافقه پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نګدید وکلن فعالیتونه ارزیابي کړی وای. حتی محمد نور په بلخ کې په یو غونډه کې ویلي د ملي وحدت حکومت هیڅ سجمنه هم نه د پر ځای کړي او د کار لپایله تر اوسه لګانو ستونزو سره مخ دی.
خغلی جانکيري افغانستان ته راغی لولس مشر او اجرایی رئیس سره ملاقاتونه درلودل. خو به دا و چې د هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو دوو کلونو کې باید عملي شوي وای. خو د حکومت د راتلونکو دریو نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یو موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت دوه کاله پوره کیږي خو له ستونزو سره عمل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کیږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کيري د تیرې شنبه په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولس مشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزيشن په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو خبرګونونه وخودل او وویل شول چې جان کيري د ملي وحدت حکومت عمر اوکت کړ. د دوشمې په ورځ بیا اجرایی رئیس عبدالله دغه خبرګونونه د تعجب وړ وبلل او ویل هغه کسان چې د جنکيري په خبرو خبرګون خي هغوی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې متن نه دی لوستي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د عبدالله دغه خبرو په اړه تون خبرګون وخوت او ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا سره واندي چې سیاسون پر خبر نه دی.
ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې سیاسون بی خبره دي، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخان دي په ټولو سیاسونو د دې وطن ووالی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسو دي د شاه شجاع په رقم غلامي توک مبارک سي. سیاسون چې خبر نه و د دې قضیه په شا کې چې شي ستاسو خارجي امریکایي راولي د ټولو نظام کلی په لاس کې ورکوي.
د حکومت سیاسي اپوزيشن هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 15 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ترسره کړي. د انور الحق هدي په مشرۍ د اپوزيشن ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
موږ موقف ده چې هغه حکومتونه چې هغه د خلکو پر رای باندې راغلي په قانوني شکل راغلي هغه کولی شي خپل دوره پوره کړي، ولی هغه حکومتونه چې د خلکو حمایتونه لري په قانوني شکل نه راغلي هغه نشي کولی خپل دوره تکمیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزور فعالیتونو په اړه انتقادونه کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او وروستیو سرویګانو هم خودلې چې له حکومت د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزيشن مشر انور الحق اهدی او د ملي شورا یو شمیر غړي په لومړي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغه کسانو د حکومت ضد دریځ غوره کړی دی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشان داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیره شپه له غره څخه په یو کور کاڼی راښویدلی چې پکې د کورنۍ وته نمړه او یو ماشوم ټپي دی. اوسمهال د اسدآباد په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له روح الانوري نه اورو. دوستانو وبخښئ، زما تخنیکي همکار وایي چې موږ د دې ریپورټ د نشر دپاره وخت نه لرو. مخکې د دې نه چې د رهلان وري دا ریپورټ درته وړاندې کړو، فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دا او د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي دا نوې خبره نه ده چې طالبان په افغانستان کې د وسلوالو عملیاتو د پایل اعلان کوي. د ملي دفاع د وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو ته چمتو دي. وسلوالو طالبانو نن د عمري په نوم عملیات اعلان کړل. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 12 زده کوونکي مړه شوي او 4 تنه زخمیان دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په 11 بجو د لغمان مرکز د بصرام په سیمه کې شوې ده. په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په سپین بولده کې ډیورنډ کرښې ته نږدې یو پولیس خپل 2 ملګري وژلي دي. دغې سرچینې خپل نوم پټ ساتلی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیره شپه سوې ده او د پولیسو پر پولیسو باندې دا حمله کوونکی شاید د طالبانو سړی و او پاکستان ته تښتېدلی دی. اروپایي اتحادیې نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه 1 کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیې خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه 2 اتیا وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړي دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کال د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې کنګل سوي دي. د اوکراین پارلمان د بهرنیو پورونو له امله د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې پانګې د ازادولو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک د یکشنبه په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. د ترکیه پوځ وایي چې په دیارباقیر کې د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. د پوځ په وینا د پولیسو په مرکز په موټربمې حمله کې لږ تر لږه 30 تنه وژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. او فریډم هاوس په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې اقتصادي کړکیچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی. د ادارې ویلي د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 4 ورځنیو سیالیو کې د نوې بیا ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د انټر کانټیننټل سیالیو په لړ کې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره شوه.
البته دغه سیالي په 3 ورځو کې پای ته ورسېدل چې افغانستان په یو اننګ او په 3 ورځو په اخر کې و نمیبي یا ته ماته ورکړل. په دې سره افغانستان وتوانېد یو قدم نور هم د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت لپاره لا خپل ځان د فارغ خلاصه کړ.
شغلی فضلي زیاته کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به خپل راتلونکي سیالي له هالند سره د راتلونکي میاشتې پر 14 تر سره کړي. تاکل چې سبات په کابل شهر کې د انجنونو د والیبال 15 ویم دا ور سیالي تر سره شي. د ځوانانو د سپورت د پراختیا څنګه مرسیال وحید احمد جویا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به د کابل شهر څخه د انجنونو شپږ ټیمونه ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دغه سیالي د سپورت او ځوانانو سازمان او د کابل شهر ولې لخوا تنظیم شوې دي. د خبرونو پای
لا سبون کاکرنه مننه چې څو سپورتي خبرونه درو اورول. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه وري. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې د کورنۍ اووه تنه یې مړه کړي او یو ماشوم یې سخت ټپي کړی دی. په بلوچستان کې د یونیټسیار مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي. دا به هم واورئ چې د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دواړو سترو سنی هیوادونو اړیکې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډې ته ویلي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې پکې د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري نه واورو.
د څوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته وویل تېره شپه یوولس بجې د دیوګل درې په امریو تنګي کې په یو کور له غره تیږه راغلې او پکې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امریو تنګي کې بېګا د شپې په یو کور باندې تیږه راغلې وه د غره نه، اووه نفره پکې شهیدان شوي دي چې د دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسو پیران لپاره معلومات دي. ساحه ډېره لږ ده، اوس کوم خلک داخل دي. هغه رسته پاخه سړک نه چې کوم مزل دی، بیا وروسته د عمومي سړک نه هم تقریبا دوه نیمې درې ګنټې مزل دی که نه، او درې نفره پکې غټان شهیدان شوي چې د هغې جملې دوه نفره غټې زنانه دي، یو نارینه دی، او یو نفر زخمي چې دی هغه هم دلته د استتامي ته رسول شوی دی، هغه هم نارینه دی.
هغه وایي تېر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پېښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي مؤسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون ته راوړل شوي یوازینی ټپي سره راغلی عبدالهادي ازادي راډیو ته وویل خلک په خواږه خوب ویده وو چې یوولس بجې له غره څخه د تیږو د ښویدو اوازونه یې واورېدل. دوی له کورونو راووتل خو یوه غټه تیږه په یو کور راغله او پکې اووه تنه ووژل شول او دغه یو هلک ټپي شو.
او دې کور د غره لمن کې دی، غر پرې راغلی دی، دا هلک پرې بد شوی دی. نور پامیل چې دی د هلک نیا ده، پلارې دی، مورې دی، درې خویندې دی، یو ورور دی، هغه شهیدان شوي دي. او دا چې دی دا بس بچ دی او زخمي دغه حالات کې دی تا خپله وکته.
هغه وایي په اته کسیزه کورنۍ کې همدا یو ټپي ماشوم پاتې دی او مرستې ته اړتیا لري.
زه دې لږ تدایو وسوشو مخکې ځکه چې نور څوک نه شته، همدا پاتې دی چې دی تدایو وشو په خشان سره. او نور چې څه وس دی سره کېده نو د خدای غریبانان دي، ټول دنیا ته د ولس څه معلومات دی جره دا خدای غریبانانو بې وس یو.
تیر ژمی د بارانونو او زلزلې له امله د څوکۍ دیوګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو له غرونو تیږې راغلې وې او یو شمېر کورونه ناست وو چې پکې یو دیرش کسان مړه شوي وو او له سلو زیات ټپیان وو.
دوستانو واموریدل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور د تیږې راښویدو له کبله د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د افغانستان په اړه به وروسته په نورو رپورټونو کې واورئ چې د یو شمېر نجونو د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ کړې دي. په بلوچستان کې د یونیټسیار مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو تر دې هر څه مخکې ترکیې ته ځو. د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دوو سترو سنی هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. استانبول ته د سعودي پاچا د سفر جزئیات به فرشته چللزی وړاندې کړي.
ان صاحب وایي د سعودي عربستان پاچا په یو ځانګړي سټایل دغه ته ورسېد، استانبول ته ورسېد. نو د سټایل دپاره پښتو کلمه به څه وي؟ خو د فرانسې خبري اژانس ته دغه سفر ځینې په زړه پورې جزئیات راخیستې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان اوس اتیا کلن دی. په ټلویزیوني رپورټونو کې لیدل کېدل چې د سعودي پاچا تورې عینکې په سترګو وې، په ځانګړي لفټ کې له الوتکې راکوز شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې هرکلي ته ورمخکې شو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ یو ستر پلاوی پرون په انقره کې د پاچا سلمان د هرکلي لپاره ولاړ و. فرانس پرس وایي دا له ډیپلوماتیکه پروتوکوله سرغړونه وه، خو د ترکیې ولسمشر په دې ډول څرګنده کړه چې د سعودي پاچا سفر ته څومره اهمیت ورکوي. د سعودي عربستان پاچا نن په انقره کې د ترکیه د ولسمشر په ماڼۍ کې له جمهور رئیس اردوغان سره خبرې کوي. د دوی د خبرو تمرکز به د سوریه پر حالاتو او له تروریستانو سره د مبارزې په څرنګوالي وي. پاچا سلمان به همداراز د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ده برخه اخلي. په دې غونډه کې به د اسلامي همکاري سازمان دورهیي مشري له مصره ترکیې ته وسپارل سي. دا په اسلامي نړۍ کې د ترکیې د قدرت څرګندولو لپاره د اردوغان یو نوی حرکت ګڼل کېږي. د ترکیې خبري رسنۍ وایي د سعودي عربستان پاچا ته د انقره په هوټل کې 450 متر مربع ځای نیول سوی چې هندارې د مرمۍ ضد دي او له داسې سمټو جوړ سوی چې د بمب ضد دی. د ترکیې چاپ حوریت ورځپاڼه وایي چې د پاچا سلمان تر رسیدو مخکې د 300 کسانو سعودي پلاوی انقره ته رسیدلی و څو د پاچا د استوګنی امنیت او د هغه د ځای پر ځای کېدو ترتیبات ونیسي. د پاچا د اړتیا وړ وسایل مخکې له مخکې په کارګو یا بارونکو الوتکو کې ترکیې ته لیږدول سوي وو. د حوریت په حواله په انقره او استانبول کې د سعودي د پاچا د تګ راتګ لپاره لږ تر لږه 1500 مرسیډیز بی ام ډبلیو او اوډي موټرونه کرایه سوي دي.
نو د سعودي پاچا دا سفر استانبول ته رښتیا هم ځانګړی سفر و. مننه کوله فرشته جلال زینا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې د یونیچسیار مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو سره به د بیرته ستنېدو بهیر هم پراخ شي چې په زیات اندازه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی نه پاکستان کې د نارجستر شو افغانانو د راجستر کولو پلان لري او نه هغوی د مهاجرو په توګه پیژني. په کوټه کې د یونیچسیار له مشر ښاغلي دنیش سرشته سره د ازادۍ رادیو خبري البارکوال میاخیل مرکه کړې ده. مرکه اورو.
ښاغلی دنیش رستک په پیل کې دا راته ووایست چې د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام له مخې سږ کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سږ کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسې وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تیرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟ نه، په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل، د کال لومړۍ میاشتې یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات شي. موږ به د تیرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا پی او آر کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدر اعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به زیاته شي، خو کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ شي چې په زیات اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ، تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه؟
from the sources in the government that
څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دي چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول شي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2018 میلادي کال پورې وغځول شي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ شي چې څنګه کېدای شي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی شي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي. که دا راته ووایست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو این ایچ سی آر د راجستر کولو پلان لري کنه؟
ان پاکستان کلوز ټو 1.5 میلیون افغان ریفیوجیز.
په ټول پاکستان کې 1.5 میلیون ته نږدې افغان کډوال میشت دي چې د مهاجرت کارډ لري او د پاکستان له حکومت او یو این ایچ سی آر دواړو سره راجستر دي، چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاته سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره، هغوی افغاني تابعیت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرینو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو این ایچ سی آر دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي. موږ له ډیرو داسې افغانانو افغانانو سره لیدلی چې هغوی د یو ان ایچ سی آر د بیرته ستنېدو په بهیر کې افغانستان ته ستانه شوي او بیا هلته د روزګار یا د کور د نشتوالي له امله بیرته پاکستان ته راکډه شوي دي. آیا یو ان ایچ سی آر دا ستونزه په پام کې نیولې ده؟ افغانستان او پاکستان په تاریخي توګه یو بل ته نږدې څنګلوري اوسېدلې. د دوی ترمنځ د تګ راتګ ډېرې لارې دي او دوی له یو بل سره کورنۍ، دوستانه او کلتوري اړیکې لري. هغه چې تر اوسه په تیرو 15 کلونو کې افغانستان ته ستانه شوي دي، شمېر یې 4 میلیونه ته رسېږي. زه منم چې له هغوی څخه به ځینې کورنۍ بیرته راستنې شوي وي، خو لازمه نه ده چې د نامنۍ یا بلې ستونزې له امله راغلي وي. کېدای سي خلک راکډه شوي وي، خو زه فکر نه کوم چې د هغوی شمېر دې زیات وي. اکثر چې ستانه شوي دي په خپل هیواد کې میشت شوي دي، خو هغه چې بیرته راستانه شوي دي، آیا هغوی به مهاجرین ګڼل کېږي که نه هغوی په غیر قانوني ډول دلته اوسېږي؟ نه، یو ځل چې افغانستان ته ستانه شي موږ د هغوی ټول اسناد لرو. که بیرته موږ ته مراجعه کوي پیژندل کېږي او موږ یې مرسته نشو کولای، ځکه زموږ په ریکارډ کې دوی ستانه شوي دي. د دوی بیرته راکډه کېدل هېڅ جواز نه لري، ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډه ته ویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشیما اټومي بم کارولی و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې وروسته نورین رامنځته شو. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حمله د یاد څلی ته ورتګ زړه دردونکی وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. ده وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G7 سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې کیری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د G7 د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خپره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ به له اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا له بیا بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنیو چارو وزیرانو د اټومي بم ګنبدې ته هم ورغلل. دا د یوې ودانۍ یوازینۍ هغه برخه ده چې د بمي چاودنې مرکز ته نږدې اوس هم پاته ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کیږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاروه، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکي واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم سو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمي حمله توجیه کوونکي بولي، ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 7 بجو نه د ماښام تر 7 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خپرونې اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 7 بیا د سهار تر 8 په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو وسته ازادي راډیو ته غوږ کې یو شمېر نجونو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندي په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ وکړي. د نجونو چې شمېر 40 ته رسېده، د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د بدن روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې پورې د سیالۍ وکړي. په اړه یې نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړې او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډې تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادق
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شما میتیم
دی وی دا اول زل دی چې مونږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو، ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او مونږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیش د هواري لپاره فرمان ورکړ. مونږ له دې فرمان چې نور به موازی فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی زل نه دی چې ورزشکاران د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ماتړ اعلان کړی بو. موده وړاندې ولسمشری ماڼۍ د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې له مخې فهیم هاشمی د ملي المپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمیر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمیر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالي لرو. سو وکړای شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو.
خارجي اشتراک کړي
لا د مسابقه پیل دی سن شو ویلې، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډیر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو لارې ژوندۍ وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شوي وو ټینګار کوي چې نوي نسلونه باید د پخوانیو هغو لکړنو او لیکنو ځان راخبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي میلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانې په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علي شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیر کړه. لسګونه دا کسان چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي، په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
په وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین وو، ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي وو، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونه وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوري دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع د امیر علي شیر نوایی د 515 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بیساری بولي. امیر علي شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او همالته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علي شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غني هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو راغلی لیکوالانو فرنګیان وای چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پانتون په استازیتوب راغلی استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پراتلونکي کې فرنګي ناستې ډیرې شي.
سیاسي کرښې کمی چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکشل کیږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خوایم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمیږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
د سمپوزیم ته د پاکستان تر څنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څېړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ
ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د تیری یک شنبه پورس په کابل کې د شکسپیر لیکلي ډرامه هملټ نندارې ته وړاندې شو. دغه تھیټر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمیر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان محصلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات له ملالې بشیر ناور.
برتانوی هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه دی چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شو. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تھیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې شو چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابتی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري ایجنسی د افغان هنرمند عبدالقادر فاروق لخلی لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې کڅ هم افغان نندارچیان د جګړو لکبله للویدیت تھیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروق د طالبان له رژیم مخکې د شکسپیر په یو بل کیسه اوتلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولې دي. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تھیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تھیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او د ویاړي چې د اوتلو د کرکټر په توګه لوبیدلې دی. د یک شنبه د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخ کې نندارچانو ته ویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تھیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغان محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان خزحال د خزو په ژبه ولې زیارکخه او د وړو سوداګرو مالکین خزی د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالی نه سر ټکوي. د هلارې څه ده
د خزو غږ له آشنا رادیو نه شنبه شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
نو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د زینو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته